السلام علیکم. د امریکا د استخباراتو مشر ویلي چې افغان حکومت شایي له سیاسي ناکامۍ سره مخامخ سي. کارپوهان وایي
ډېر امکان لري رښتیا هم چې زموږ اوسنی حکومت په سیاسي ناکامۍ باندې مبتلا شي.
دفاع وزارت وایي د هلمند اوسنۍ جګړه هم سیمه ییزه او هم نړیوال اړخونه لري. د پکتیکا ولایتي شورا ادعا کوي چې له څلورو ورځو داعش او نورو پاکستاني وسلوالو هلته فعالیتونه زیات کړي. د اوګن نورم راپورونه د ازادي راډیو په دې خبري ساعت کې. د افغانستان خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي. اسمت سروان چې بهرني خبرونه راټول کړي په سټوډیو کې دی. سروان صاحب، تر دې شیبې پورې د نړۍ مهم خبرونه څه دي؟
مننه. د نړۍ په مهمو خبرونو کې خو یو داری چې تاجکستان غواړي چې د می په درویشتمه نیټه په اساسي قانون کې تغییر راولي څو د اوسنۍ ولسمشر دایمي ولسمشر پاتې شي. روسیې امریکا ته په دې خاطر خبرداری ورکړی چې جنوبي کوریا ته پرمختللي دفاعي توغندي استوي، او د عراق صدر اعظم عبادی ویلی دی چې په کابینه کې لوی بدلونونه راولي.
بلې خبری ساعت د افغانستان په خبرونو پیلو ناجیه صافی الولی.
پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی او رای د افغانستان جمهور ریاست د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر ورسته سرګندونی ردوي. د سالنګ لوی لاره د ډېرې واورې د ورېدو او طوفان له کبله د ترافیکو پر مخ تړل شوی، او د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر چنګار کوي چې راتلونکي انتخابات باید په شفاف ډول ترسره شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور ریاست د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر ورسته سرګندونی ردوي چې ویلي د افغانستان حکومت به په روان میلادي کال کې له سیاسي سقوط سره مخامخ شي. د جمهور ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی رسنیو ته په ویډیوي پیغام کې ویلي چې د امریکا د استخباراتو د رئیس دا سرګندونې تر ډیره د سیمې ګواښونه څېړي. ښاغلي هاشمی وویل چې دا سرګندونې مشخص افغانستان ته نه دي شوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي امنیت ادارې مشر جیمز کلپر په خپل ورسته سرګندونو کې ویلي چې طالبان د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري، او د افغانستان حکومت به په روان 2018 میلادي کال کې له سیاسي سقوط سره مخامخ شي. د افغانستان د ملي جبهې مشر خبرداری ورکړ که راتلونکي انتخابات په شفاف ډول ترسره نشي نو هیواد به د بحران خواته ولاړ شي. انورالحق احدي نن د انتخاباتو په اړه جوړ شوي سیمینار ته په دې اړه وویل:
که زمونږ د انتخاباتو د ککړتیا مشکل حل نشي نو ډارېږم چې خلک به له مجبوریت نه له فزیکي زور نه کار واخلي، او نامشروع چارواکي به د قدرت له څوکۍ نه وغورځوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په وړاندې پرتې ستونزې مني، خو د دغه کمیسون مرستیال عبدالرحمن هوتکی په دغه سیمینار کې مدني ټولنو، افغان ولس او نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه وکړه چې د شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو کې له کمیسون سره مرسته وکړي. د سالنګ لویه لاره د ډېرې واورې د ورېدو او طوفان له کبله د ترافیکو پر مخ تړل شوي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې چارواکي وایي چې دا لاره به د طوفان له درېدو وروسته پرانیستل شي. تر دې وړاندې د کابل مزار شریف پر لویه لاره په جنوبي سالنګ کې د یوې ترافیکي پیښې له امله دوه تنه وژل شوي او نږدې دېرش نور ټپیان دي. او د پکتیکا د ولایتي شورا غړي او د دې ولایت اوسیدونکي د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو له فعالیتونو اندېښنه څرګندوي. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ دولت نه جدي دا خواهش کوو چې هغه ډلې چې دغه نن سبا پکتیکا کې په جګړه سره بوختې دي باید د دغو معلومات هم وسیخ چې آیا دغه طالبان دي او که طالبان داعشان دي.
خو د پکتیکا امنیتي چارواکي د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه ډاډ ورکوي او وایي چې د مرکز په ګډون پوځي عملیات د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې په ګډې همغږۍ ترسره کیږي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اسمت سروان څخه اورئ.
ټاکل شوی دی چې تاجکستان د می په 22مه نیټه په اساسي قانون کې د بدلون په اړه ټول پوښتنه وکوي. ټول پوښتنه د دې لپاره کیږي چې ولسمشر امام علي رحمان د تل لپاره ولسمشر وي. د تاجکستان د پارلمان د استازو جرګې نن په دې اړه پریکړه وکړه. د هغو تعدیلاتو پر اساس چې د جرګې غړیو په جنوري کې راوړل، د ولسمشر لپاره لږ تر لږه عمر چې 15 کاله و دیرشو کلونو ته راټیټ کړ، او په دې توګه یې د رحمان مشر زوی رستم امام علي ته لاره پرانیسته. پرانسته چې د 2000 میلادي کال په انتخاباتو کې کاندید شي. په یو بل لایحه کې چې د دسمبر په میاشت کې تصویب شو، دریش پیته کلن رحمان ته چې له 1992 میلادي کال راهیسې د تاجکستان دولت مشر دی، د ملت د مشر لقب ورکړی شو او همداراز د او د کورنۍ غړو ته د ټول عمر لپاره د تعقیب په وړاندې مسؤلیت ورکړ. روسیه خبرداری ورکړ چې جنوبی کوریا ته د امریکا له لوري د پرمختللي دفاعي توغندوی سیستم لیږل به په سیمه کې وسلواله سیالي وپاروي او د کوریا پر ټاپو وزمه به د اتمي ستونزې حل پیچلی کړي. د روسیې د بندنیو چارو وزارت نن چهارشنبه پر واشنګټن تور پورې کړ چې د شمالي کوریا له اتمي او توغندوی ازموینو څخه د پلمې په توګه کار اخلي. چین هم جنوبي کوریا ته د تحاد په نوم د توغندوی سیستم د لیږلو په اړه ویلي چې دا به د سیمې ثبات زیانمند کړي. د جنوبی کوریا او امریکا دفاعي چارواکو ویلي چې دوی به د شمالي کوریا د دفاعي ظرفیتونو د زیاتېدونکي تهدید په وړاندې د اتحاد سیستم پر لیږلو رسمي خبري پیل کړي. دوی دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې شمالي کوریا د فبروري په 1 اوږد واټنه توغندی فضا ته وتغاوه. عراقی صدر اعظم حیدر عبادی اعلان وکړ چې په کابینه کې به بدلون راوړي او د هغو وزیرانو پر ځای به چې د سیاسي تړاوونو پر اساس ټاکل شوي ټیکنوکراتان وګماري. عبادی په یوه وینا کې چې پرون د عراق دولتي تلویزیون خبره کړه وویل:
الی تغییر وزاری جوهری،
زه د دې لپاره چې په کابینه کې مسلکي ټیکنوکرات او اکاډمیک شخصیتونه شامل کړم، په کابینه کې د بنیادي بدلون غوښتونکی یم. د عراق صدر اعظم پر پارلمان او ټولو سیاسي اړخونو ژغ وکړ چې په دې جدي مرحله کې ورسره همکاري وکوي. د عراق وزارتونه د دغه هیواد د مخکښو سیاسي اړخونو ترمنځ ویشل شوي چې له کبله یې حکومت ولي کمزورې شوې او خپلوي پالنه ډېره شوې ده. د انډونیزیا د هوایي ځواک یو الوتکه نن په جاوا ټاپو کې پر یوه کور ولوېده. په دې پیښه کې پیلوټ او د کور دوه تنه مړه شول. د پیښې په سیمه کې یو شاهد وویل: ما ټکانونه احساس کړل او خلکو تیښته پیل کړه. یوه ښځه مې ولیده چې یوه ساعته نږدې پرته ده، ټول ځان یې پوښلی و خو پوی نه شوم چې ژوندی ده او کمره. اندونیزیایي چارواکي وایي چې یو بل تن چې په الوتکه کې سپور و بېدرکه دی. د روسیې د طبیعي سرچینو وزیر سرګی دونسکوی د ارکتیک سمندرګي د تل په اړه د خپل هیواد ادعا پرون رسمند ملګرو ملتو کمیسون ته وړاندې کړه. روسیې د تیر کال په اګست میاشت کې د ملګرو ملتو کمیسون ته د دې قارې د حدودو په اړه غوښتنلیک سپارلی و او په هغه کې ادعا کړې وه چې د ارکتیک د تل لیمونوسوف ریچ او نورې برخې له دې قارې سره تړلې دي. که د ملګرو ملتو اړونده کمیټه د روسیې ادعا تایید کړي، په شمالي قطب کې د سمندرګي تل د روسیې تر کنټرول لاندې راځي او دغه هیواد د تیلو د ایستلو په شان فعالیتونه پکې کولی شي. او د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې دغه هیواد د یونسکو عمومي رئیسه ایرینا بوکوفا د ملګرو ملتو سرمنشي توپ ته نومولې ده. د ملګرو ملتو د اوسني سرمنشي بان کی مون د ماموریت دوره د 6 کال په پای کې بشپړیږي.
سلام، دا هم د افغانستان د یو شمېر سترو ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په بامیان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 8.3. ګردیز اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 8.1. کابل اسمان وریځ، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 8.6. هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 6.8. کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 11.4. او په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي، د واورې د اورېدو اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 1.4.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. د امریکا د استخباراتو مشر ویلي چې افغان حکومت شایي له سیاسي ناکامۍ سره مخامخ شي. کارپوهان وایي
ډېر امکان لري رښتیا هم چې دغه اوسنۍ حکومت په سیاسي ناکامۍ باندې.
خو د سیاسي چارو بل کارپو بیا د سی آی ای د مشر له نظر سره موافق نه ښکاري. چارواکی وایي د هلمند په جګړه کې زیات لاسونه ښکیل دي.
په دې جګړه کې تقریبا د نړۍ لویه برخه ملکونه څوک یو طرف ته څوک بل طرف ته په دې جګړه کې داخل دي.
په پکتیکا کې یو ډله وسلوال پیدا شوي چې خلک یې دایشیان ګڼي.
خلک یې دوی وایي تور بیرغونه لري او بعضې نه لري. دغه طالبان هم خلکو ته دغه یاري چې دغه هغه دایشیان دي، دوی سره هر قسم صلاح هم لري.
په پکتیا کې دیني عالمان هڅه کوي په ځوانانو کې د افراطي نظریاتو مخه ونیسي.
افراطیت زموږ په دین کې بالکل ځای نه لري. نبی علیه الصلاة والسلام په احادیثو کې ډېر شی موجود دي چې ټول تفصیلي دلته شاید تاسو ته بیان نه کړی شم.
په کندوز کې بیکاری زیاته شوې
اوس دا ډېر وخت کېږي. له وخته چې دا جنګونه شروع شوي دي، ناامنیګانې شروع شوي دي، هېڅ کار نشته، غریبي نشته. ده
افغان انځورګر عیسا منګل وایي د نوي نسل هنري ذوق بدل شوی. یو امریکایي جنرال وایي ګمان نه کوي سږ کال د عراقي پوځیان موصل ښار ونیسي. په خبري ساعت کې تر 5 بجو نور مسایل هم څېړو. تاسی د ازادي رادیو خبری ساعت اوري چې تر 15 بجو دوام کوي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د امریکا د استخباراتي ادارې د مشر وروستي څرګندونې تر ډیره په سیمه کې د موجوده ګواښونو تصویر ارزیابي کوي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلیپر پرون د هغې هیواد د سنا غونډې ته وویل چې افغان حکومت په روان میلادي کال کې د سیاسي ناکامۍ له خطر سره مخامخ دی. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د افغان حکومت د سیاسي ناکامېدو په تړاو د امریکا د استخباراتو د ادارې څرګندونې تر ډیره د سیمې د ګواښونو تصویر وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس د هغو هیواد د سنا مجلس غونډې ته په تازه څرګندونو کې ویلي چې افغانستان په روان 2018 کال کې د سیاسي ناکامیو له خطر سره مخ دی. د افغان جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي د چهارشنبې په ورځ په یو پیغام کې چې رسنیو ته لیږلی وایي چې دا څرګندونې یوازې افغانستان ته اړوند نه دي.
د ښاغلي کلاپر له لورې چې کومې څرګندونې شوي دي هغه تر ډیره د افغانستان پر ځای د منطقې د عمومي وضعیت د ارزیابۍ او څرنګوالي په اړه دي.
په همدې ډول ښاغلي هاشمي ویلي چې افغان حکومت په سیمه کې د ګواښونو او تحولاتو سره د مبارزې وړتیا لري او دا چې ملي وحدت حکومت د اکثر افغانانو د ارادو تمثیلونکی دی. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلیپر د سې شنبې په ورځ په دغې وینا کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې سیاسي امپالنه د کمیدو په حال کې ده او افغان حکومت له جدي ازمون سره مخ دی. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې ګواښونه پراخ او د طالبانو حملې ډېرې شوي او د مخالفې ډلې په دریځ کې بیا هیڅ بدلون نه لیدل کېږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي د ملي وحدت حکومت د توافقنامې، د ولسي جرګې د انتخاباتو او د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د حکومت ژمنې نه عملي کول او د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات هغه دلیلونه ګڼي چې د موجوده حکومت د سیاسي ناکامېدو په اړه باورونه پیاوړي کوي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر زازای وایي روانو شرایطو ته په کتو د دې څرګندونو د واقع کېدو احتمال نشي ردولی.
د سیاسي رئیس تحلیل زه مطلق تاییدوم او ډېر امکان لري رښتیا هم چې زموږ اوسنی حکومت په سیاسي ناکامۍ باندې مبتلا شي، ځکه چې دوی دوه کلن تفاهمنامه چې وه خپل منځ کې سره کړې وه د هغې وخت پوره کېږي. راتلونکي اوړي کې دا به په سیاسي ناکامۍ باندې دا فعلي حکومت مبتلا شي. زه مطلق د دې خبرې تاییدوم.
د امریکا د استخباراتو ملي اداره داسې مهال د حکومت د ناکامېدو په احتمال غږېږي چې له دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر ویلي امریکا د نورو هیوادونو سره یو ځای په 2018 کال او له هغې وروسته په افغانستان کې د سختو جګړو او اوږدمهاله حضور لپاره تیاری نیسي. له دې سره د چارو یو شمېر څېړونکي وایي چې د حکومت د ناکامېدو په اړه یو شمېر اندېښنې پر ځای دي، خو دومره هم نه چې د ملي وحدت حکومت د لیوه سره له زوال سره مخ شي. افغان څېړونکي سراج الحق سراج ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د امریکایي چارواکو دا څرګندونې د ملي وحدت حکومت مشرانو ترمنځ د اختلافاتو له امله وي، خو هغه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په یوه سیاسي دریځ خپلولو اجازه ورنکړي چې دا هیواد له سیاسي سقوط سره مخ شي.
د امریکا د استخباراتو مشر ویلي چې افغان حکومت شایي په 2018 میلادي کال کې له سیاسي ناکامۍ سره مخامخ سي. جیمز کلیپر دغه څرګندونې د امریکا د سنا مجلس یوې غونډې ته کړې دي، خو د جمهوري ریاست ویاند وایي چې دغه څرګندونې یوازې د افغانستان د وضعیت په باب نه دي. په دې اړه مې شېبه مخکې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان نصرالله ستانکزي نه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د افغان حکومت د سیاسي ناکامۍ مسله څومره عملي بریښي.
زه له
دغه چې څرګندونه سره په دې لحاظ موافق نه یم چې کله چې د سیاست خبرې کېږي سیاست ریاضي نه ده چې دوه جمع دوه څلور شي، بلکې دا حدشیات دي ځینې فکتونو پر مبنا په سیاست کښې وړاندوینه کېدای شي، اما د یو مطلق حکم په توګه نه شي کېدی. که چېرې د دغه اظهاراتو تر شا ځینې لوبو اراده وجود ولري، یعنې سیاهې یا نور کسان وغواړي دې ډول نوي لوبې په سیمه کښې شروع کړي، نوي اهداف تعقیب کړي، هغه نو بیا ډېر بحث ده. اصل کښې حکم کول په سم سیاست کښې د یو پوخ سیاستمدار کرکټر نه ده چې یو دم حکم وکړي چې سیاسي لحاظ یو حالت رامنځته کېږي، بلې سیاست دکښې په مخکې بیان کړه نه ده چې مثبته قواعد ولري او قواعد.
بلې استاد، د سی آی ای مشر دغه راز په خپلو څرګندونو کښې ویلي دي چې په حکومت کښې بله ستونزه د همغږۍ نشتوالی و تیرو تجربو ته په پام سره، تاسو څه فکر کوئ چې دغه مسله څومره رول لري په دغه ممکنه ناکامۍ کښې؟
نشته چې په نوي حکومت کښې یو لږ ستونزې د ناهمغږۍ د وجې رامنځته کېدای شي یا رامنځته شوي دي په تېرو د ملي د حکومت په دوران کښې، او د هغه نه مخکې هم په تېرو څوارلسو کلو کښې دا د لپاره چې تېرو څوارلسو کلونو را په دغه وخت په افغانستان کښې په مستقیم ډول چا کار نه وي کړی، په غیر مستقیم ډول ائتلافي حکومتونه رامنځته شوي. ائتلافي حکومتونه معمولاً په سیاست کښې د مجبوریت له وجې رامنځته کېږي، او همدارنګه اکثراً سلنیو لاس نه رهبري کېږي، قدرت ویشل کېږي، کله کله په خپل په پایله کښې ځینې ستونزې را زېږولی شي. دا په طبیعي ډول یو ډول ستونزې را ایجاد کړي دي، خو هغه مطلقه همغږي چې په نتیجه کښې رامنځته کېږي متاسفانه د ملي وحدت د حکومت په جریان کښې نه دي رامنځته شوي. وګورو چې په راتلونکي دوه سوه شپاړسم کال په جریان کښې نور څه انکشافات وي، څومره کولی شي چې دغه اتحاد د دوو انتخاباتي ډلو تر منځ په یو ارګاني.
استاد، په عین حال کښې تاسو خبر یاست چې د سولې د مخامخ خبرو دپاره هڅې روانې دي، که چېرې دغسې څرګندونې کېږي د سولې دغه پروسې ته څومره تاوان رسولی شي، او په دې برخه کښې هغه باورونه چې موجود دي دغه باورونو ته څومره زیان رسولی شي دغه ډول څرګندونې یا دغسې یو وضعیت؟
دلته دوه ټکي دي. یوه خبره دا ده چې معلومېږي چې په واشنګټن کښې د بهرنیو چارو وزارت او سی آی ای همغږې نه دي، په دې معنا چې د یو خوا امریکایان د څلور اړخیزو مذاکراتو یو ستون جوړوي، له بلې خوا نه بیا د دې استخباراتي اداره د سولې د خبرو په ارتباط هم بې باوري ښیي او داسې څرګندونې کوي. دا په یقیني ډول مورال ورکوي د افغانستان د دولت مخالفینو ته چې هغه په دې پوهېږي چې په واشنګټن کښې هم په دې ارتباط یو واحد نظر وجود نه لري، یا په بل عبارت داسې فکر کېږي چې واشنګټن د افغانستان د حکومت ستراتیژیک متحد نه ده چې په یقیني ډول د دوی مخالفینو ته جرأت ورکولی شي، د حکومت مخالفین.
او په خپله حکومت افغان حکومت څه کولی شي د یو واحد نظر رامنځته کولو په برخه کښې دغه راز د سیاسي ناکامۍ څخه د مخنیوي لپاره؟
زه فکر کوم چې ډېره اساسي طریقه یې درې مسایل دي. یوه مسله دا ده چې د قانون حاکمیت باید د افغانستان حکومت ډېر ټینګار وکړي او دواړه خوا په قانون باندې ځان معتقد کړي، دا یوه مسله ده. دومه موضوع چې کېدای شي د افغانستان حکومت په سیاسي لحاظ غښتلی کړي هغه د افغانستان د سیاسي مؤسساتو تکمیل ده، په دې معنا چې باید پارلماني انتخابات ترسره شي، ولسوالۍ شوراګان انتخابات ترسره شي، هغه پوستونه چې لا تر اوسه پورې د پارلمان رایې اخیستي یا مثلا په سلطنت د حکومت د سیاسي مؤسساتو په توګه باید تکمیل شي، او په اقتصادي لحاظ باید دولت داسې پروژې را مطرح کړي چې هغه وکړي چې د خلکو اعتماد د راتلونکي لپاره په اقتصادي لحاظ په حکومت باندې پیاوړی کړي، تر څو د حکومت او خلکو تر منځ پرمختګ ناکام په دوو لارو نه کېدی شي، هم د قانون د حاکمیت لارې نه او هم د اقتصادي ودې لارې نه. په دې ترتیب حکومت کولی شي چې دغسې وړاندوینې بېخي په عمل کښې ثابتې کړي چې بې دنیا.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان نصرالله ستانکزی و چې د امریکا د استخباراتي ادارې د مشر پر څرګندونو یې راسره خبرې کولې. جیمز کلیپر ویلي چې افغان حکومت ښایي په 2016 میلادي کال کې له سیاسي ناکامۍ سره مخامخ سي. په څو شیبو کې پر همدې موضوع ستاسو اورېدونکو نظرونه خپروو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د استخباراتو ادارې مشر ویلي چې افغان حکومت شایي له سیاسي ناکامۍ سره مخامخ سي. جیمز کلیپر د امریکا د سنا مجلس یوې غونډې ته وویل چې افغانستان په 2018 میلادي کال کې د سیاسي ماتې له خطر سره مخامخ دی، خو د جمهوري ریاست ویان وایي چې دغه څرګندونې یوازې د افغانستان د وضعیت په باب نه دي. دا خبرې په داس حال کې کیږي چې د ملي یووالي حکومت له تشکیل نه تر یوه کال زیاته موده اوښتې او د سولې د مخامخ خبرو لپاره هم د سیمې په کچه هڅې روانې دي. تاسې اورېدونکي څه فکر کوئ چې افغان حکومت څنګه کولی سي ځان له سیاسي ناکامۍ نه وساتي؟ کولی سي چې خبري ساعت ته زنګ راووهئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. په افغانستان کې مو دغه شیبه دوه شمېرې فعالې دي. یوه شمېره مو د 0999 203 1540، بله شمېره مو د 0800 822 515. کولی سي چې د سکایپ د لارې هم زنګ راووهئ. آدرس مو د راډیو ټکی آزادي. تخنیک همکار اشاره کوي چې ځینې اورېدونکي په لاین کې دی، دوی ته ورزو چې په دې اړه څه نظر لري. بله مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده. مهرباني وکړئ عثماني صاحب،
زما نظر خو په دې دی، اول تر اخره چې بهرنیان زموږ هېواد ته راغلي دي، دوی د دې هېواد لپاره متحد نه دي او نه صادقانه ګام پورته کړی دی. دوی هر وخت دغه جګړه ټوله په دې هېواد کې همدوی روانه کړې ده او همدوی د لامل دی.
ډېر مننه. افغان حکومت څنګه کولی سي چې ځان له سیاسي ناکامۍ څخه وساتي په داسې وضعیت کې چې تاسو د جنګ یادونه وکړه، د سولې هڅې هم روانې دي، افغان حکومت څه کولی سي؟
افغان حکومت خپل غیر حکومت چې دی آمده شوی دی، دا غیر مشروع حکومت دی. په قانون کې دی مشروع حکومت نه شو ویلی، ځکه چې دا خپله غیر قانوني حکومت دی. ټول لامل یې دغه موږ دوه خپله مشران دي چې دی تر اوسه خپل حکومت باندې بې اعتباره دي او دوی خپله په سیاسي مشکل کې مخ دي. او دوی به هم د دو او دا امکان لري چې د سیاسي ناکامۍ سره مخ شي. دا
ډېره مننه ستاسو نظر واورېدل سو. نور اورېدونکي هم په لاین کې دي، دوی ته هم ورزو چې څه نظر لري. اورېدونکي څه فکر کوي چې تاسې افغان حکومت څنګه کولی سي چې ځان له سیاسي ناکامۍ څخه وژغوري؟ بل اورېدونکي په لاین کې دي، ده ته ورزو. بله مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
بله
مهرباني وکړئ، ستاسو ټلیفون رخصت وي. اورېدونکي لکه چې موږ غږ نه اورو، ټلیفون یې قطع سو. د امریکا د استخباراتو مشر ویلي چې افغان حکومت شایي له سیاسي ناکامۍ سره مخامخ سي. تاسې اورېدونکي څه فکر کوئ چې دغه نظر څومره عملي برېشي؟ کولی سي چې زنګ راته ووهئ. په افغانستان کې مو دوه شمېرې فعالې دي. یوه شمېره مو د 0999 203 1540، د افغان بسیم شمېره مو د 0800 822 515. هغه اورېدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د سکایپ د لارې تماس راسره ونیسي. آدرس مو د راډیو ټکی آزادي. یو اورېدونکی په لاین کې دی، ته ورځو. بله مهرباني وکړئ، خپل ځان را معرفي کړئ، کوم ولایت څخه مو زنګ وهلی؟
سلامونه سړی صاحب، سړی زادې هم د پکتیا ولایت نه.
مهرباني وکړئ زادې صاحب.
سړی صاحب، تر څو خپل اتفاق او اتحاد او اسلامي داسې په نامې مسلمان یو اسلامي نظام دی، خو دا ګډې وډې لوبې چې ټول اندېښنې دا کنن دی که سبا دا د سکوت سره مخامخ دی او چې تېرته د اسلام او د قرآن قانون په هر چا باندې که هغه په ماري که په تای که په بلې نفیظ نه شي، نو دا کنن دی که سبا دا سکوت سره مخامخ دی دا حکومت.
بله ډیره مننه ستاسو نظر واوریدل سو. یو اورېدونکی بل اورېدونکی هم پلان کې دی، ته ورځو. بله مهرباني وکړئ، آزادي راډیو. مهرباني ستاسو ټلیفون رخصت دی. دا
خبره چې د افغانستان دولت په سیاسي ناکامۍ سره مخ کیږي، دا سل په سل کې صحیح ده، ځکه چې حکومت او خلک ډېر فاصله لري. ورځ په ورځ خلک د حکومت سره لري کیږي. مثلا زموږ د روزګان په ولایت کې موټر سایکلانو په ټول ولایت کې بندیز دی، هیڅوک کاروبار نشي کولی. کاروبار بېسه پته راغلی دی، خلک اقتصاد څه پته راغلی دی. نو دا خبره زه اوس سره تاییدوم، سل په سل کې حکومت ناکامۍ سره مخ.
ډېره مننه ستاسو د اورېدونکو نظرونو څخه چې پروګرام ته مو زنګ راووهه او خپل نظر مو راسره شریک کړ. د امریکا د استخباراتو مشر په خپلو څرګندونو کې ویلي چې افغان حکومت شایي له سیاسي ناکامۍ سره مخامخ سي. په دې اړه مو د اورېدونکو نظرونه واورېدل.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هلمند اوسنۍ جګړه هم سیمه ییز او هم نړیوال اړخونه لري. د جنوب لویدیځ زون اپراتیفي قومندان عبدالجبار قهرمان چې په هلمند کې د جګړې مشري هم کوي، نن ازادي راډیو ته ویل چې ځینې هیوادونه غواړي د هلمند په ناامنه کولو سره ټول جنوب لویدیځ زون ناامنه کړي. تفصیل د نسیم شفق په رپورټ کې.
هلمند د جنوب لویدیځ زون هغه ولایت چې څه باندې لس کاله کېږي د هیواد په سطحه د لومړۍ درجې ناامنه ولایتونو په کتار کې یادیږي. دغه ولایت د ځینو ولسوالیو پرته په 2010 میلادي کال کې تر سترو پوځي عملیاتو وروسته د یوې نسبي کرارۍ شاهد و، خو په وروستیو کې دغو جګړو یو وار بیا زور اخیستی دی او آن د اندېښنې راپارولي چې ښایي هلمند د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط وکړي. د جنوب غرب زون اپراتیفي قومندان عبدالجبار قهرمان چې د هلمند د جګړې رهبري په لاس کې لري دا تاییدوي چې د دغه ولایت په نږدې ټولو ولسوالیو کې تیت پرک جنګ روان دی، خو په خبره کله ناکله دغه جګړه په شمالي هلمند کې زور اخلي. ښاغلي قهرمان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند د جګړې تر شا سیمه ییز او نړیوال لاسونه کار کوي څو ورسره ټول شاوخوا ولایتونه ناامنه شي.
ایران او پاکستان د اسلامند پرامن کې چې په ساته ملکونه حتی عربي بعضي مملکتونه څوک مستقیم څوک غیر مستقیم په دې جګړه کې تقریبا د نړۍ لویه برخه ملکونه څوک یو طرف ته څوک بل طرف ته په دې جګړه کې زی داخل دي. په هلمند باندې د جګړې اساسي د فشار علت د هلمند ستراتیژیک والی دی.
عبدالجبار قهرمان وویل چې دا مهال دولتي ځواکونه په عملیاتو او خلکو ته د ذهنیت په ورکولو بوخت دي، او په خبره د دوی لپاره وروستی انتخاب له وسلو څخه کار اخیستل دي. افغان امنیتي ځواکونو او د دولت وسلوالو مخالفینو ته څومره تلفات اوښتي دي. د هلمند امنیتي حالاتو ته په کتو د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې د فبروري تر وروستیو پورې خپل سلګونه اضافي سرتیري په دې ولایت کې ځای پر ځای کړي چې ویل کېږي ماموریت به د افغان ځواکونو روزنه او هغوی ته د سلام مشورو ورکول وي. نهر سراج، سنگین او مارجا د هلمند له ناامن ولسوالیو څخه دي چې د دغه ولایت د امنیتي مسؤلینو په خبره پکې د تازه عملیاتو د پیلولو پلان لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم اعلان کړی چې یو باصلاحیته پلاوی به د عمومي وضعیت د ارزیابۍ په هدف هلمند ته واستول شي. دا چې ولې په هلمند کې جګړې زور اخیستی او د وسلوالو مخالفینو لپاره اهمیت په څه کې دی، د پښتنې ته د پوځي چارو کارپو باري عارض ځواب ورکوي.
داسې نه دی چې همسایه هیوادونه منطقه او یا فرا منطقه هیوادونه تنها او تنها د هلمند سره دلچسپي ولري، او که اوس یې هلته فشار ډېر وارد کړی هم وي علاج یې دا دي لکه ما چې مخکې تاسو ته وویل چې یو ستراتیژیکه مهمه نقطه ده او سرحدي موقعیت لري او پر جنوبي غرب حوزه باندې مستقیم تاثیرات لري.
نوموړی دا هم وایي چې هلمند د سقوط په درشل کې دی او دولت باید ورته جدي پام وکړي. په ولسي جرګې کې د هلمند خلکو استازی عبدالحی اخونزاده په دغه ولایت کې پر عملیاتي پرمختګونو په انتقاد سره وایي چې تر اوسه د غستونزو ته هغسې چې لازمه وه پام نه دی شوی، خو په جنوب غرب زون کې اپراتیفي قومندان عبدالجبار قهرمان د هلمند ولایت د سقوط احتمال ردوي او وایي چې په دغه ولایت کې د هوا وضعیت د جګړې د لور پر بدلولو کوم اغیز نه کوي.
بل خو د هلمند امنیه قومندان وایي چې په مرجع او سنگین ولسوالیو کې د افغان قواوو په تصفیوي عملیاتو کې څلوېښتو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. امنیه قومندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ مرزي احمدزي ته په مرکه کې ویل چې دغه عملیات له یوې اونۍ راهیسې روان دي.
اوس کوچنی کوچنی عملیات په مرجع او سنگین کې شروع دي چې د منګا پولیس او ملي اردو په ګډه هلته خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی ده، او د ملي دفاع وزارت ته تقریبا له 2000 نه زیات نوي سرتیري راستول شوي دي او دلته د تعلیم او تربیې په حالت کې دي. نو شاید په دې ورځو کې جدید فارغ شي او د سنگین ولسوالۍ ته هم یو کنډک سربازان استول شوي دي چې هلته جای به جای شوي دي، او د لارې پوستې هم جدید اپراسوي دي چې هغه باندې کار روان ده، او د مرجع لوري ته هم پلان ده چې نوې پوستې اپرال شي او د لارې مسیر کاملا امنیت.
سرجنګ صاحب محترم، دغه پوځي عملیات له څه وخت راهیسې په هلمند ولایت کې پیل شوي دي او څه وخت به پای ته ورسیږي او څومره تر اوسه پورې تلفات مخالفینو ته اوښتي دي؟
دغه عملیات تقریبا د یوې اونۍ راهیسې شروع شوي دي او تقریبا یوه اونۍ شاید نور هم دوام وکړي، ځکه دا چاڼیز عملیات دي او ټوله ساحه لیدل کېږي، تلاشي کېږي او دغو ساحو نه قواوې عبور کوي. او بل دلته دښمن لوري ته په دغه موده کې تقریبا له څلوېښتو نه زیات مړي او زخمیان اوښتي دي. نو دوی اوس مخ په شاته دي او دوی اوس د جنگ مقاومت نه لري، توانمندي د جنگ له لاسه ورکړې ده او د ماربې له صفه زیات خارج شوي.
سرجنګ صاحب، که تاسو وایست چې په دغو عملیاتو کې خو ملکي کسانو ته هم داسې ځاني او مالي زیان رسېدلی ده او یا نه د هغوی ژوند خوندي دی؟
موږ په هغو سیمو کې دا جنگ هم چې دوامداره سوی ده، هغه سیمې چې هلته خلک دي دوی د خلکو د کورونو په سر موضعګانې نیسي او د هغو ساحونه پیرونه کوي. زمونږ قواوې هلته ډېر په احتیاط سره مخ ته ځي او په همدا وجه ده چې موږ ملکي تلفات فضل د خدای دی.
د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وی چې په هلمند کې د روان جنگ په باب ازادي راډیو ته معلومات ورکول، د ویل چې بهرني ځواکونه سیمې ته رسیدلي او سیمه ییز هیوادونه لکه ایران او پاکستان هم د هلمند په جنگ کې لاس لري. تاسو د ازادي راډیو خبری ساعت اورئ چې تر 15 بجو دوام کوي. په دې خبری ساعت کې د افغانستان په باب نور راپورونه هم درو، خو سپورتي خبرونه.
سلام په مکرې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د اولمپیک کمیټه وایي چې د جنوبي اسیا په سالیو کې د افغانستان یو شمېر ټیمونو د سرو زرو او برنزو مډال خپل کړی دی. د دغه کمیټې وایان احسان الله نیرو ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه د والیبال، وشو او پهلوانۍ ټیمونه د سیالۍ ډګر ته وتلي دي. ښاغلي نیرو زیاته کړه چې د وشو او پهلوانۍ ټیمونو د سرو زرو او برنزو مډالونه ترلاسه کړي دي. د جنوبي اسیا سیالۍ هر دوه کال وروسته په یوه اسیایي هیواد کې ترسره کیږي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د هندبال ملي ټیم نن د جنوبي اسیا په سیالیو کې خپله لومړۍ سیالي په هندوستان کې پیل کړي. د هندبال فدراسیون مشر محمد یوسف نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د انجونو د هندبال ټیم به خپله لومړۍ سیالي د بنگلاديش له ملي ټیم سره او د هلکانو ټیم به خپله سیالي د پاکستان له ټیم سره پیل کړي. ښاغلي نیازی هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د هندبال ټیمونه به ډک لاس هیواد ته راستانه شي. او ټاکل شوی دی چې سبا به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د هندوستان د کورنیو ټیمونو ترمنځ څلورم دور سیالي پیل شي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د دې سیالیو په لړ کې یو بل سیالي هم ترسره کړي. د ښاغلي فضلي په خبره د دغو 15 سیالیو تر ګټلو وروسته به ګټونکي ټیم په آسیایي سیالیو کې د ګډون چانس ترلاسه کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیر ورځ د هندوستان د یو کورنیو ټیم په وړاندې ماتې وخوړه. د خبرونو پای.
سبون کاکړ سپورټي خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په دې خبري ساعت کې دغه راپورونه درته لرو. په پکتیکا کې یو ډله وسلوال پیدا شوی چې خلک وایي دایشان هم په هغه کې شامل دي.
خلک یې دوی وایي تور بیرغونه لري او بعضی نه لري. دغه هغه طالبان هم خلکو ته دغه یایي چې دغه هغه دایشان دي، دوی سره هر قسم صلاح هم لري.
په پکتیا کې دیني عالمان هڅه کوي په ځوانانو کې د افراطي نظریاتو مخه ونیسي.
افراطیت موږ په دین کې بالکل ځای نه لري. نبی علیه الصلاة والسلام په احادیثو کې ډېر شی موجود دي چې ټول تفصیلي دلته شاید تاسو ته بیان نه کړی شم.
په کندوز کې بیکاری زیاته شوی
اوس دا ډېر وخت کېږي. له وخته چې دا جنګونه شروع شوي دي، نامنیګانې شروع شوي دي، هېڅ کار نشته، غریبي نشته. د
افغان انځورګر عیسی منګل وایي د نوي نسل هنري ذوق بدل شوی.
زمونږ کار ځوانانو لپاره دومره د پاملرنې وړ نه ده.
یو امریکایي جنرال وایي ګمان نه کوي سږ کال د عراقي پوځیان موصل ښار ونیسي. نور راپورونه هم درته لرو. د پکتیکا ولایتي شورا وایي چې دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې له څلورو ورځو راهیسې داعش او ځینو نورو پاکستاني جنګیالیو خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال وایي وسلوال په پرمختللو وسلو سنبال دي او له تورو بیرغونو سره د دغه ولایت په ګومل او ورمیمی ولسوالۍ کې فعالیت کوي. نور حال د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې.
د ورځو په تیریدو سره په هیواد کې د داعش د حضور او فعالیت په اړه اندېښنې مخ پر ډېریدو دي. د پکتیکا ولایتي شورا په دغه ولایت کې د داعش او ځینو نورو وسلوالو ډلو د فعالیت خبره کوي. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري د ګومل اوړ ممی ولسوالۍ د اوسیدونکو له قوله وایي چې له څلورو ورځو راهیسې داسې وسلوالې ډلې لیدلې چې تور بیرغونه یې له ځان سره لیږدول او ډیری یې پاکستانیان دي. بابوري وایي که څه هم معلومه نه ده چې دغه وسلوالې ډلې چا پورې تړلې دي، خو له کومه ځایه چې طالبان یې پر ضد جګړه کوي ښایي د داعش وسلوال وي.
درې بجې څلور بجې کېږي چې د ګومل او د وړ ممۍ په سرحد په مربوطاتو کې راغلی ده. نو هغه د ځایي خلک خولي او هغه طالبان چې له هغوی سره په مقابله کې دي په جنګ کې دي، یو بعضې نشانې چې خلک یایي دوی وایي تور بیرغونه لري او بعضې نه لري. دغه هغه طالبان هم خلکو ته دغه یایي چې دغه هغه دایشیان دي، دوی سره هر قسم سلاح هم لري او بل طالبان هم سره په جګړه کې دي او بل ټول داسې خارجي لس له خلک دي.
له دې وړاندې په غزنی ولایت کې هم د داعش د حضور په اړه رپورټونه خپاره شوي وو، خو د ملي دفاع وزارت بیا ویلي چې دغه ډله یې له فعالیت د مخه په دغه ولایت کې له منځه وړې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي وایي دوی داسې رپورټونه ترلاسه کړي چې داعش په پکتیکا کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي.
کدی کې داعش وي هم زموږ نگران شته، کدی کې طالبانو حضور وي، کدی کې غیر مسؤول کسان وي. حکومت مسؤلیت لري چې دغه ولسونو امنیت ونیسي او د خپل امنیت ارزښت ساتنه وکړي. زموږ په امنیتي ځواکونو باندې آواز داده چې زر تر زره په دغه کې اقدام وکړي. موږ د پکتیکا او د پکتیا نه ځان بیر نه ګڼو که په پکتیکا کې مشکل ایجاد شي خامخا تاثیر یې په خوست او په لویه پکتیا او مشرقي ته هم رسیږي. دا خبره داده چې دوی وکولی شي په ټول افغانستان کې او خاص کر هغه ځای کې چې اوس داعش وي یا هغه څوک چې د اوسني نظام په خلاف وي زر تر زره د یو حل لار هغې ته پیدا کړی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي دا کوي چې داعش په پکتیکا کې د سرتیرو جلب و جذب پیل کړی، خو د پکتیکا امنیتي چارواکي بیا دا ډول ادعا بے بنسټه بولي. د پکتیکا امنی قومندان زړور زاهد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی داسې کوم اسناد او شواهد نه لري چې ګواکې داعش په دغه ولایت کې خپل فعالیت پیل کړی وي.
ولایت په مرکز ولسوالۍ کې عمومي وضعیت نورماله ده. د امنیتي نهادو مابین کې ډېره ښه همغږي ده. عملیات په مرکز ولسوالۍ کې هم ادامه لري. داسې اسناد، ثبوت، شواهد، مدارک نشته ده. کېدای شي په محل کې خلکو څه لیدلي، خو هغه هم تر اوسه پورې موږ ته خپله زموږ په ادرس نه دي راغلي. او که موږ سره په آینده کې څه معلومات هم لاسته راوړل او اسناد او ثبوت او شواهد هم پیدا کړل، هغه به تاسو سره شریک کړو.
د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون مرستیال صالح محمد صالح ګواښ کوي که حکومت اوس پکتیکا کې د داعش او نورو جنګیالیو د فعالیت مخه ونه نیسي، وروسته به یې دلته له منځه وړل ستونزمن وي. دغه کمیسیون له حکومته غواړي چې په پکتیکا کې د وسلوالو ډلو د له منځه وړلو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
زرا مینوال د پکتیا ولایت زاریارو ولسوالۍ اوسیدونکي هم د افغانستان ولسمشر ته، وزیر صاحب داخله ته، او لوی درسي صاحب ته، ملي امنیت رئیس ته، او سرحداتو وزیر ته دغه ته خواهش کوم. قرآن ته وکسو، رسول ته وکسو، پیغمبر ته وکسو. کوم تجاوزونه پاکستان پټ خو استخباراتي چاودنې کوي اوس ښکاره په زاریارو ولسوالۍ کې هم دروازې جوړوي، پوستي جوړوي چې ګردېزه پورې ساتنه لاندې دی. په پکتیکا کې په خوست کې مخکې کېږي، دروازې جوړوي، څوک مو په پټه مړ کوي او څوک مو په څرګنده تېری کوي. نو تاسو که چېرې ته دغه شي مخنیوی ونه کړو، عمري مو تاریخ خراب وي او افغانستان به خړ اوبو وړی وي او افغانان به در بدر وي. او څومره افغانان چې شهیدان کېږي، څوک میانو ښکار کېږي، څوک د مرمۍ ښکار کېږي، څوک د بمو ښکار کېږي، دغه ټوله ګناه د تاسو څو په نفرو کې غاړو کې اروېږي.
ابو یاسر مستغنی زابل کاجی نے پلان تے اصول دے اصول دی واد والو ارمان دے او اللہ تعالی جل اعلی تنا او تے سوال کی کہ بدران ہوا افغانستان تے داس اصول او ثبات راولی کہ فرشتے ہم دا اسمان تر سطح بان آزاد آباد تو کال اثر لوڑی او پیاوڑی افغانستان ولی. السلام علی من تبع الهدى.
زه د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ نه تاسو سره خبرې کوم. موږ د تګاب ولسوالۍ لپاره یوه شفاخانه 500 بستره منظور شوې وه اوه کاله مخکې، اما د کاپیسا ولایت مقامات په دغه شفاخانه باندې د تګاب ولسوالۍ کار نه شروع کوي. آیا د دې علت څه ده؟ آیا دا زموږ حق نه دی چې موږ شفاخانه جوړه شي؟ تګاب ولسوالۍ ډېر نفوس لري، ډېر خلک کېږي او ډېره قوي لویه ولسوالۍ ده. موږ حق لرو چې موږ یو شفاخانه مجهزه ودرو، ډاکټران پکې ودرو. په نجرا کې شفاخانه جوړه شوې ده، د کاپیسا په ټولو ولسوالیو کې شفاخانه شته، مکمل شفاخانه. آیا موږ تګاو د خلکو دا حق نه شي شفاخانه موږ جوړه شي؟
زه د افغان په صفت زوایم، د ماهیبینو وزارت نه هیله کېږي په جدي ډول چې دغه رئیسان چې دي د ماهیبینو سره ډېر سخت ظلم کوي، کله په یو نام کله په بل نام. هر ماهیب نه سل ډالر، دوه سوه ډالر، یو نیم سل ډالر دا اخیستل کېږي. د شبغني حکومت د رئیسان غونډ لري چې او نوي رئیسان وټه چې وسلام.
تاوریدن کو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي رادیو په خبري سات کې واوریدل. په پکتیا کې یو شمیر دینی عالمانو هڅې پیل کړې چې د ځوانانو لخوا د افراطیت مفکورې د خپلولو مخه ونیسي. داود طفان رپورټ ورباندې برابر کړی.
دا پکتیا یو شمیر علما وایي افراطیت په دین کې ځای نه لري او د دې پدیدې د مخنیوي لپاره باید علما، قومي مخور او مدني ټولنې په شریکه کار وکړي. دا دوی په خبره کې علما په سیمه کې د افراطیت د مخنیوي لپاره جدي کار او هڅه ونه کړي، ورځ تر بلې به د اسلام دین ته تاوان ورسیږي او ځوانان به د افراطیت ښکار شي. په ګردیز کې یو تن عالم:
افراطیت موږ په دین کې بالکل ذہن نه لري. نبی علیه الصلاۃ والسلام په احادیث کې شی موجود دي چې ټول تفصیلی دلته شاید تاسو ته بیان نه کړی شم، چې هغه په عبادت کې هم افراطیت ته نه منې کړی. لکه یو واقعه ډیره مشهوره ده چې دوی صحابه کرام نبی علیه السلام ته لاړل، یو ویل چې زه ټول عمر روزه نیسم، بل ویل چې زه بالکل واده نه کوم، بل ویل چې زه ټول شپه ویښ اوسېږم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې نه، تاسو به نه کوئ، بلکې زه له تاسو نه زیات له الله تعالی نه وېرېدونکی یم، خو خوب هم کوم او عبادت هم کوم.
دا هم ویل د افغانستان علما باید د افراطیت د مخنیوي لپاره بشپړه هڅه وکړي. د مدني ټولنو او قومي مخورو سره په شریکه دی یو طرحه جوړه او د افراطیت د مخنیوي لپاره د کار وکړي. یو بل تن مولوی هم په دې اړه وویل:
دغه د افراطیت مشروعیت ته یو قاهش ورکو راچټیکو. دویمه خبره چې د افراطیت په مقابل کې د بنسټپالنې او افراطیت لپاره څنګه هغه سیاسي او اقتصادي فرصتونه چې موږ یې په لاس کې لرو، زموږ ځوانان لري، د علماو د منابرو له لارې، د پانتون له لارې، د مکاتبو له لارې، د خلکو اذهان د روشنولو په خاطر باندې دا ورورسو.
په پکتیا کې د علماو شورا رئیس مولوی خالق دا کانی هم د علماو نظر تاییدوي. وایي د دوی ټوله هڅه به دا وي چې د افراطیت د مخنیوي لپاره کار وکړي او ځوانان د دې پدیدې له ښکار کېدو څخه وژغوري. دا د په خبره چې اسلام متدل دین دی، د افراط او تفریط لپاره ځای نه لري او ځوانانو ته پکار ده چې په واقعي معنی په اسلام کې داخل شي.
اسلام دین چې نه په دې کې افراط ځای لري او نه تفریط ځای لري. دین د اسلام چې د معتدل دین ده، نه داسې شدت شته په دې کې لکه د موسی علیه السلام په دین کې چې و، نه داسې مساهري شته لکه د عیسی علیه السلام په دین کې چې و. دین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ده معتدل دین ده، افراط او تفریط دواړه چې ده په دین کې ځای نه لري.
نوموړی دا هم وایي علما باید له یو ځای څخه د افراطیت پر ضد سره یو لاس شي او په شریکه د افغانستان علما په یوه خوله د افراطیت په ضد مبارزه پیل کړي. دا پکتیا مدنی فعالان هم د علماو دغه هڅې پر ځای ګڼي. وایي چې د ځوانانو د ښه راتلونکي او له افراطیت څخه د بچ کېدو لپاره د علماو رول په ټولنه کې تر بل هر چا مهم دی. د پکتیا پانتون استاد او مدنی فعال خالد احمد حبیب وویل:
علما چې په ټولنه کې کوم ځای لري، دې ځای ته پکتوې دي. دوی دغه پریکړه چې په تعادل کې د ژوند لپاره یې کړې ده ډېره ګټوره بولم. او مدنی فعالان او ځوانان او د فکر خلق باید د دوی د پریکړې ملاتړ وکړي او په عین حال کې دوی باید داسې نورو پریکړو ته، دغسې نورو برخو ته چې اسلامي په اړه حکم کړی ده او خلک ترې ناخبره دي، پاملرنه وکړي او هم د خلکو تر غوږونو ورسوي.
نوموړی وایي د علماو دې مبارزې ته باید مدني فعالان، قومي مخور او ځوانان هم ور شامل شي او د روښانه راتلونکي لپاره چټک ګامونه واخلي او هغه ځوانان چې د افراطیت ښکار دي وژغوري.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ سیمې چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ناامنیو او جګړو له کبله د ځینو لویو پروژو کارونه بند سوي او په سلګونه ځوانانو ته چې د بیا رغونې په پروژو کې د کار بوختیا برابره سوې وه اوس ټول بېکاره دي. اجمل آرین ورباندې رپورټ لري.
د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د شته ناامنیو له کبله د بیا رغونې یو شمېر لویې پروژې بندې شوي دي. د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې یو کال وړاندې په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې پر یو شمېر لویو پروژو باندې په چټکۍ سره کار جریان درلود، خو د ناامنیو او جګړو له کبله اوس مهال دغه پروژې بندې شوي دي او کارونه یې نیمګړي پاتې دي.
ما چند پروژه های له زیر کار داشتیم: کندنکاری، زاوری، ارباب کول بود. این پروژه ما فعلا متوقف است. پل است و سرک است.
یو شمېر پروژې د کار لاندې وي، خو د جګړو له کبله کار یې بند شوی دی او په دې پروژو کې د سړکونو جوړول، د پلونو جوړول، د کانالونو ایستل او داسې نورې پروژې شاملې وې چې د بېلګې په توګه د یوې پروژې مالي لګښت یې 2 میلیونه ډالره و. قریشی همدارز وویل چې په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې د پروژو پیل کولو سره په سلګونو تنو ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې وه.
تر هر کدام از این پروژه ها 30 نفر 40 نفر کار میکرد، حتی د پروژه شهروند که بیش از 100 نفر مصروفی کار بود یا فعلا بیکار است.
په دغو پروژو کې له څلوېښتو نیولې تر سلو تنو پورې ځوانانو کار کوو، خو اوس مهال ټول بیکاره دي. دولت لومړی باید د دې ولسوالۍ امنیت ته پاملرنه وکړي، څو خلک په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي، او د امنیت په راوستو سره به د نیمګړو پروژو کار هم بیرته پیل شي. د نوموړي په وینا، څو چې دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له حضور څخه نه وي تصفیه شوي، نو د بیا رغونې پروژې به همداسې نیمګړې پاتې وي. په همدې حال کې نور احمد چې پخوا د شهروان په پروژه کې په کار بوختو، وایي چې د جګړو له کبله د شهروان د پروژې کار بند شوی دی، او اوس مهال بیکاره دی او له ډیرو اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
مخکې له دغه جنګونه امام صاحب کې ښه کاروبار و، پروژې وې، بس کارونه وو، ټول ځوانان په کارو باندې مشغول وو، خپل کاروبار یې کوو، خپل روزګار یې مخکې وړه. اوس دا ډېر وخت کېږي، له وخته چې دا جنګونه شروع سوي دي، نامنیګانې شروع سوي دي، هېڅ کار نسته، غریبي نسته ده، نو ټول خلک همداسې په چورت کې دي، سې چې وکړو، خپل دا روزګار ته خلک په چورت کې پاتې دي.
د یادونې ده چې له دې مخکې هم د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو او د دې ولسوالۍ یو شمېر مخورو ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې د جګړو او نامنویو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوي دي، او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
افغان میناتور او انځورګر عیسا منګل چې له څه باندې 2 لسیزو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي، په خپل هنري سبک کې افغاني سبک ژوندی ساتلی دی. دی وایي چې د پخوا په نسبت د خلکو هنري ذوق بدل سوی او خلک پخوانی سبک انځورګري زیاته نه خوښوي. ښاغلی منګل ازادي راډیو ته ویل چې د بهزاد مکتب اوس د هېرېدو په حال کې دی، او په کار ده د دې مکتب د ژوندي ساتلو هڅه وسي. د مرکې په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې په دې ورځو کې پر کوم هنري اثر کار کوي.
تقریبا زیات موده سوه چې د آلمان په خاوره کې د 4-5 کاله کېږي چې مسافره کې کار نه ده کړی، کم کار کوم. یو خو وخت نشته، بلې ما دغه شخصي مصروفیت په آلمان کې نو زمینه نه راته مساعده کېږي چې زه په خپل هنري کارو باندې کار وکړم.
په آلمان کې داسې ټولنې هم شته چې په دې برخه کې کار کوي، چې د هغوی سره تاسو په ارتباط کې واوسئ، یا د اقل هغوی به کېدای سي ستاسو د هڅونې سبب سي.
ما د څو کسو سره دا خبرې وکړې او هغوی ډېر ښه ځواب ماته راکړو، چون دا د ځوانانو دپاره زیاتر په هنر شوق هغه خلک دي. ده راته وویل چې که چیرې ته څو ګرم او ساړه رنګونه سره ګډوډ کړې، ستا د مثال د میکالانج دا وینچي یا د مونږ د شرقي هنر سره چې د استاد بهزاد ده، دغه رنګونه دای خوښوي. د دې لپاره چې دوی ویده کېږي، د خپل سر سره یا د پښو سره دغه تابلوک دي، دوی په دې کې یو شی پیدا کوي تر یو وخته پورې، نو پس لږ نه دغه هم غورځوي بل را اخلي. د دې مونږ کار ځوانانو دپاره دومره د پاملرنې وړ نه ده.
وجه څه کېدلی سي؟ اوس سبک بدل سوی دی، د خلکو ذوق بدل دی، که د رنګونو د دې نورو مسایلو له کبله اوس د خلکو د ذوق لوری اوښته دی، څه علت تاسې ګڼئ؟
یو مثال راوړم، خدای پاک دې وکړي چې د مونږ په څوک چې د موسیقي برخه مخکې بیا مونږ دغه هنرمندانو نه بده ونه لګېږي. زه به تاسو دوه مثاله راوړم، یو کلاسیک موزیک او نن مډرن موزیک. تر هغه ځایه چې زه خبر یم تاسو خپل یو هنرمند یاست، څومره تفاوت پکې ده په د پخواني کلاسیک موزیک او د نن په د غالمغالي موزیک کې؟ د دې مونږ په هنري نقاشۍ کې هم عین شسته ثالثه،
عین لکه خطاطي چې نن زیات کارونه په کمپیوټر کېږي، په خبر څه پلاس کې.
بالکل بالکل، زه ته وایم چیرته یو کلاسیک ټابلو، چیرته یو گرافیک نن مدرن ټابلو، کنه ډیر تفاوت ده. عین شاده تاسو ډیر ښه مثال راوړو. بالکل،
همدا فکر کې چې افغانستان کې هم وضعیت دغه څه دی، که یوازې په اروپا یا په جرمني کې دغه لوري بدل سوی دی.
نن په افغانستان کې تاسو د مونږ شرقي موزیک درته وایم، دا کلاسیک موزیک ډیر کم ده. به خدای بلا ګوروګان پیدا سوي دي، دا ګوروان نه ته څه ورته وای، دغه بس دوی خپل ذوق روان دي. دا زموږ تاسو په خانه موزیک پاتې ده. دا هنر د نقاشۍ هم ډیر کم ګورم، البته چې تاسو ورته څه لای مر لاړه مول ګالری ملي ته، د ګالری ملي کې هم صالح صاحب چې چوکاټ نو نوزم، ما تقریبا یو نو چراوتم او څو ټابلوګان په توفی هغه ته ورکې ګالری ته. هغه آثار اصلا نن نشته جلته،
دا د کورنۍ جنگونو نه مخکې،
نن نه جنگونو نه مخکې.
او ستاسو کار د میناتوري نقاشي ده یا د میناتوري برخه کې کار کول دي چې تر ټولو ظریف هنر دی تر ټولو لوی اثر مو پرې و خوم باندې د میناتوري رسامي ده چې تقریبا تاسو څو کاله هغه باندې کار کړی دغه اثر مو ګالری ته سپارلې که تر اوسه پورې په افغانستان کې خوندي دی بل ځای
باندې بندونه مبالغه کړه تاسو هم چې د اکم لکام دی ورځې د درو ساعتونو نه تر پنځو شپږو ساعتو پورې په دې باندې ما کار کړی چې په دې کې هم تشهیر ده او هم تذهیب ده. تشهیر مطلب دغه اصلي مینیاتور ده د مونږ تاسې د بهزاد مکتب کنه چې د خاص خصوصیاتو نه هغه برخورداره ده او د منځ کې چې دی ما په دې کې نوې نوورې راوړي ده. د بهزاد په مکتب کې اصلا بود پرسپکتیو دومره په کار نه کېدو. ما دا کار پکې کړی ده. خپلې دغه تقریبا ما د خپل آثار ته د پښتنه ولی رنگ ورکړی نو په دې باندې ما زیات کار کړی ده او دا ما باندې ډیر ګران ده او د خپل ټول آثار ته د نن ورځې پورې چې ډیر هم مجبور سوی وم ما نه دي خرڅ کړي. د دې لپاره ماته د اولاد حیثیت لري.
دغه د بهزاد د مکتب یادونه تاسې وکړه څه فکر کوئ چې دا مکتب اوس هم ژوندی دی ځینې پیروان لري یا ځینې کسان شته چې نورو ته تدریس کوي؟
بدبختانه نه. په هغه زمان کې چې زه کابل کوم د کار مکولو استاد مشال د خدای پاک وبخښي د موږ سره په تشهیر کې په دغه ډیزاین د چوکاټ دوره دور د میناتور کې د موږ سره په اصلي چې د خپل د بهزاد د مکتب نه باید بهر نه سو. د دې لپاره چې د ایران هم په دې کې کار کوي سمرقند بخارا کې هم دغه په هندوستان کې د مغول مکتب هم شته او د مغول مکتب تقریبا ویلی سم چې 80% د موږ مکتب سره شباهت لري چې د موږ نه دوی ته ورغلی ده او د ځینو نوورې پکې کړي دي. نو راغلم نن ورځ فاصلې د مشال نه چې د موږ سره تهذیب کار کولو په تصویر کې د موږ سره ومایون اعتمادي خدای دې وبخښي ته کار کولو نو دوی دوه چې د بین لاړو مړه سولو بس د هنر هم تقریبا نشته پکې و څوک ونه لیده زه چې لاړو اصلا د مینیاتور چا پېژندونه نه وه.
په جرمني کې میشت افغان انځورګر عیسا منګل و.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو امریکایي جنرال وایي ګمان نه کوي سږ کال د عراقي پوځیان د موسول ښار ونیسي. اسمت سروان جزئیات لري.
د امریکا یو جګپوري استخباراتي چارواکي پرون موبایل احتمال نویني چې سش کال دی د عراق پوځ د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د مهم مرکز موسل ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات وکړي. د امریکا د سمندري ځواک ډګر جنرال وینسینټ ستیوارت د نورو امریکایي او عراقي چارواکو خلاف چې وایي سش کال به موسل آزاد کړي خوشبینه نه دی. موسل د عراق دوهم ستر ښار دی. د عراق حکومت د دې لپاره چې د موسل د آزادولو لپاره عملیات پیل کړي اعلان کړی چې پر اساس به په زرګونو اضافي پوځیان موسل ته څیرمه ځای پر ځای شي. ستیوارت چې د امریکا د دفاعي استخباراتي ادارې رئیس دی د دغه هیواد د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل د موسل عملیات به پیچلي وي. زه دومره خوشبین نه یم چې په نږدې وخت کې دي دا ښار ونیول شي. زما په نظر یقینا چې دا کار سشکال نه کیږي. د همدرز وویل مو شای عملیات پیل کړی شو د موسل په شاوخوا کې ځینې جلا بریدونه وکړو خو په مسؤن ډول د موسل نیول پراخ عملیات دي نه هغه سي چې زه یې راتلونکی کال یا بل وخت ووینم. عراقي ځواکونو د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ د دسمبر په میاشت کې رمادي ښار له اسلامي دولت یا داعش څخه ونیو. له بلې خوا د موسل بند چې له مخکې څخه د نړۍ تر ټولو خطرناک بند بلل کېده د نړېدو له خطر سره مخامخ دی. د امریکا د یوې څېړنې له مخې چې د عراق پارلمان پرون خپره کړه د دغه بند د نړېدو په صورت کې په میلیونونو انسانان ډوبېدای شي.
د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر وایي چې د امریکا متحده ایالات د جدي امنیتي ستونزو له لړۍ سره مخامخ دي. د جیمز کلیپر د وینا نور جزئیات د فرشتې جلالزی پر رپورټ کې.
جیمز کلیپر پرون د سنا د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې څرګنده کړه چې تروریزم د امریکا د امنیت لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی. د ده په وینا د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې نیولې او له دې امله یې د ټولې نړۍ امنیت ته خطر متوجه کړی دی. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر پرون وویل سره له دې چې له تروریزم سره د غرب د مبارزې له امله په افغانستان او پاکستان کې د القاعده هسته تخریب شوې خو په سیمه کې ډېر ډلې ته وفادار وسلوال په داسې موقف کې دي چې په 2016 میلادي کال کې پرمختګونه کولای سي. کله پر د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په خپل حد سباندی 50 کلنه کاری تجربه کې کله هم امریکا له دومره زیاتو تهدیدونو سره مخامخ نه ولیدلې لکه څومره چې دا هیواد نن ورځ سره مخامخ دی. جیمز کلپر په ټول نړۍ کې د موجودو امنیتي تهدیدونو په اړه د خپل اداري رپورت هم پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وړاندې کړ. د ده په وینا هغه کسان چې د افراطي ډلو پلوي کوي او په امریکا کې دي پر انټرنټ یا سایبر سپیس د حملو له لارې په 2014 میلادي کال کې متحدو ایالاتو ته تر ټولو ستر امنیتي تهدید پېښولای سي. داعش په حملو کې له پرمختللو تاکتیکونو کار اخیستی. دا ډله اوس مهال اته څانګې لري او نور ګروپونه یې هم د راڅرګندېدو په حال کې دي او په یوه نړیوال تهدید بدله شوې ده. دوی په تېرو 15 میاشتو کې له عراق، سوریه او بهر څخه ګڼ شمېر حملې کړې دي. په نړۍ کې د داعش نفوذ او خطر تر القاعده زیات دی. د دې ډلې رهبري نه یوازې دا چې زموږ پر خاوره د خپلو پلویانو د هڅولو موخه لري، د امریکا پر خاوره د حملو لپاره متحد دي. که څه هم امریکا د داعش لپاره د اروپا په پرتله ګران هدف دی، خو په 2014 میلادي کال کې زموږ عریضه بګانې څرګندوي چې د داعش بهرني فعالیتونه یو عمده تهدید دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د 2018 میلادي کال په بودیجه کې د خپل هیواد د انټرنیټي فضا یا سایبر سپیس د خوندیتوب لپاره لږ تر لږه 19 میلیارد ډالر په پام کې نیول دي. دا د تیر کال په پرتله لږ تر لږه 50% زیاتوالی څرګندوي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د مشر په وینا داعش، القاعده او داسې نورې وسلوالې ډلې به د امریکا پر ګټو حملې جاري وساتي او دا شایي په امریکا کې د هغوی ملاتړ کوونکي یا د امریکا کورنی تروریستان د امریکا په خاوره کې ورته حملو ته وهڅوي. جیمز کلپر وویل د کورنیو تروریستانو له امله به شایي په 2014 میلادي کال کې زموږ هیواد د سنی تروریستانو له سترګواښ سره مخامخ وي. کلپر د سوریه او عراق په هغو سیمو کې چې د داعش په لاس کې دي د کیمیاوي وسلو د خطر په اړه وویل کیمیاوي وسلې په عراق او سوریه کې لا هم یو سترګواښ دی. له هغه وخته چې سوریه د کیمیاوي وسلو د بندیز کنوانسیون ته ورګډه سوې، دمشق په څو مواردو کې د اپوزیسیون پر پلویانو د کیمیاوي وسلو حملې کړې دي. داعش په عراق او سوریه کې زهرجن مواد کارولي دي. دا اول وار دی چې یوې افراطي ډلې د کیمیاوي حملو ګواښ پیښ کړی دی. د ده په وینا قهرجنه او بېباک روسیه یو بل سترګواښ دی چې د نړۍ امنیت ته تهدید ګڼل کېدلی سي. د ده په وینا د روسیه بې پروا بهرنۍ پالیسي به پر خپل حال پاتې سي او حتی د اوکراین په ختیځ کې ناکراریو ته به دوام ورکړي. کرملن به په 2014 میلادي کال کې هم د اوږدې مودې لپاره پر کیف د خپل نفوذ ټینګ ساتلو لپاره هڅې جاري وساتي او له غربي سازمانونو او ټولنو سره د اوکراین د یوځای کېدو هڅو ته به خنډ جوړوي.
د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو کاندیدان، جمهوریت غوښتونکی ډونالډ ټرمپ او ډیموکرات سناتور برنی ساندرز په نیو هیمشایر ایالت کې د ګوندونو په خپلمنځي مقدماتي رایګیریو کې ګټونکي اعلان شوه. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د امریکا په نیو هامشیر ایالت کې د ګوندونو خپلمنځي رایګیری د سیمې په وخت ماښام 8 بجې د خلکو په خوشیو او ګلولو سره پای ته ورسېد. په جمهوری غوښتونکو کې میلیاردر ډونالډ ټرمپ د 34% رایو په اخستلو سره میدان وګټه او خپل پلویانو ته وویل چې غواړي امریکا یو ځل بیا تر ټولو ښه کړي.
وی آر ګوینګ ټو میک امریکا ګریټ اگین.
نوموړي خپل پلویانو ته دغه راز ژمنه ورکړه چې د امریکا په لا اقتصادي پیاوړتیا کې به هڅه وکړي. دوی موږ به چین او جاپان ته ماته ورکړو، په سوداګرۍ کې به مکسیکو ته ماته ورکړو، ټول هغه هیوادونه به مات کړو چې هر ورځ زموږ څخه پیسې وړي. دا کار به بیا تکرار نه سي. موږ اوس په نړۍ کې تر ټولو ښه تاجران لرو. هغوی تل زما سره اړیکې نیسي او غواړي چې په دې کارونو کې ښکېل سي. موږ سیاسي کسان لرو چې زموږ د میلیاردونو ډالرو معاملو په اړه مذاکره کوي. دا به نور تکرار نه سي. موږ به د نړۍ په سطحه تر ټولو ښه تاجران د خپلو معاملو لپاره وکاروو. هر څه به ډېر ښه، ډېر ژر او ډېر قوي ترسره کړو او نړۍ به بیا موږ ته درناوی وکړي. پر ما باور
ولرئ.
نشپېته کلن ټرمپ چې د اسلام، ښځو او کډوالو په برخه کې یې څرګندونې په دې وروستیو کې جنجالي سوې وې، له نورو کاندیدانو هم مننه وکړه او هغوی ته یې مبارکي ورکړه. بلخوا د دیموکرات ګوند کاندید سناتور برنی ساندرز په نیو هامشیر کې د 58% رایو په اخیستلو سره له خپلې ګوندي سیالې هیلری کلینټن څخه وړاندې سو. ساندرز خپل پلویان یووالي ته راوبلل او ترې ویې غوښتل چې پرې نږدې جمهوري غوښتونکي د ولسمشرۍ څوکۍ ته ورسیږي. دوی وایي موږ به په راتلونکو څو میاشتو کې اړتیا ولرو چې د یو بل تر څنګ ودرېږو او دا ګوند او ملت سره یې وکړو، ځکه ښي اړخي جمهوري غوښتونکي چې زموږ په وړاندې ولاړ دي باید ولسمشرۍ ته ونه رسېږي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن له خپل ګوند څخه د 40% رایو په اخیستلو سره په نیو همشیر کې خپله ماته ومنله. دا وایي له ځوانانو سره یې کار پای ته نه دی رسېدلی. زه پوهېږم ځینې کارونه لرم چې باید ترسره یې کړم، په ځانګړي ډول له ځوانانو سره، خو زه به بیا هغه څه تکرار کړم چې روانه اونۍ مې ویلي وه. حتی که دوی اوس ما پلوي هم نه کوي، زه د دوی پلوي کوم، ځکه زه پوهېږم ما یو ښه ژوند درلود، خو په دې هم پوهېږم چې رالویدل څه ډول وي. په امریکا کې ډېری کسان په دې حس پوهېږي.
And so many people across America know that feeling.
The America pa New Hampshire ayalat ki da ratlun ki walas mashin intikhabato la para da gundun khpal manzir ay girani da se shme paraz masham na waqt pa ita warasede. The America khabari rasani wai diro khalko pa da intikhabato ki gadun darlot. Tar de urandi pa Iowa ayalat ki da tirwani para ay girai ki da jumhuri ghoshtun ko la gun sa Todd Cruz aw la Democrat gun sa Hillary Clinton diri rai gatelwe. Ratlun ki gundi rai girani ba pa janubi Carolina ayalat
په دې خبری ساعت کې مو دغه مهم راپورونه درته درلودل. د امریکا د استخباراتو مشر ویلي چې افغان حکومت ښایي له سیاسي ناکامۍ سره مخامخ سي، خو جمهوري ریاست وایي چې دغه څرګندونې یوازې د افغانستان په اړه نه دي. په پکتیکا کې یوه ډله وسلوال پیدا شوي چې خلک وایي د داعش غړي دي. یو امریکایي جنرال وایي ګمان نه کوي سږ کال د عراقي پوځیان موسول ښار ونیسي.